تا بادرنگ از چیز نیمان از ما مر دکان جور میشه نمی ملل متحد به چیز
سلامونه د افغانستان په وخت و به جوشې د خبرونه ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنۍ د تزنګړې شه د زموږ همکار اسدل لودین به تاسو وړاندې کی خو تر هغه وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانه استازي اسف دورانه وای چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د هغو وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکولی شي. دورانی د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پي مشران په کابل کې اوسي او وسلوال یې په خوست ولایت کې اشاره ټولوي. د افغان طالبان خطاب کړ ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفان ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خاوره کې پلانونه جوړ کړي. که څه هم اسف دورانی دا څرګندونې د پاکستان د یوه برحاله چارواکي په حیثیت نه د کړي خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون ځینو پاکستاني چارواکو ورته ادا وکړي او ویل دي چې ټي ټي پي غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت د پاکستان د ډول ادا تل رد کړي ویل دي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته راغله. یو شمېر ښځو او نجونو یو ځای شوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې. ملالا یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوې، په غزه کې نجونې تر بمباری لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړېږي. او رسې خبرنه ده چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. د اوچا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یې دبلیو ایف پی په راپور کې ویلي وو چې افغانستان او سوډان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوي چې د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر چې له قحطۍ څخه یو ګام لرې دی 19 میلیونه 900 زرو ته ورسېد چې د دغه هیواد د ټول نفوس 6.5% جوړوي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنیټیکی ناروغي ده. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغه ناروغي اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی کې تاسو ښه انټرنیټ لري کولای سئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته تماس ونیسئ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 واس نلری نو لاند مسکال وک یا لاند اړیکه ونی سیم مخ به بهتره تاسو سره اړیکه ونی سو دا شمیرې دی 00 24 22 12 15 40 بل نړیوال شمیره دا 00 24 22 12 15 40 لانی کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم استډیو ته وصل شوې دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پایل کې باسل دینه شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عام ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لمړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویل تلاسیمیا یو جنیټیکا د وینې ناروغي ده چې په شکل د ارسی انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغي ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعض سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضه قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور و پلار نه ماشومان ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحماني صاحب، له عام کمخونی سره توپیر پسې کېدی، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي، اما په افغانستان کې ډیره د کمخونی په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او کنه؟ کم خونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کم خونی خو زه ډیر ډولونه لري، دا په جام ده د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا استلا تال اپنوم د سیندې میا بیا اینه پورې مربوط کیږي، یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي. همچنان په امریکا کې هغه مشته افریقایي اوسیدونکي چې دی په هغه کې لیدل کېږي، زمنان په پاکستان او افغانستان او په دې هیوادو کې او په مدیترانه کې په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کېږي. خو دا مریضي مونږ وډومبای ویلې چې دا یو د وینې ارسی مرض دی چې په شکل د ارسی انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي، یعنی دغه پروتینونه چې هلته وجود لري چې په تشکل د تخریب د منځ ځي، او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاسه ورکوي، یعنی یا شکل کانکای کیږي یا مثلا تغییر خوري، دغه وینه نشي کولای چې په کافي اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کړي. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیف کیږي، کسل کیږي، مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته او کې ارګانومیګلی یعنی جگر او تورای غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دا بالج ابډومن وایي، او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا کې مخ ته چیرې ته د انسان وګوره یو قسم چیرې لږ زشت کیږي، او دا اډوکی د ماگزیلا چورته وي دا غټیږي، په غوښو کې تغیرات راځي، په نورو اډوکو کې، یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص پدې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسی یا کمبود د وسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي، یا مثلا وسپنه کمه اخلي، یا هغه غذایی مواد چې په هغو کې منبع د وسپنې کمه یا غونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیان دي چې هغه خبیثی اوسیږي، لکه لوکیمیا، سرطانونه دي هغه دي. نو دا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان، خو دا تلاسیمیا جمله د هغه کمخونیانو ده چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور و پلار نه انتقال کوي ماشومانو ته.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب، راځي دغه ډولونه باندې هم لږ زره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا، او کوم ډول ډیر خطرناک دی ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لاندې وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې او ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري اما شدید بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عام روغتیا وزارت سره ثبت دي هغو کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې او ځل وینه بدل شي د وجود نو ډولونه څومره دي ډاکټر صاحب محترم
ډولونه زیات خو ډیر مهم ډولونه چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي چې بیا بیټا تلاسیمیا په درې کټګوري تقسیمېږي چې یاوې خفیف وسیږي یاوې متوسط یاوې شدید وسیږي چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویل دلتا دومره زیات قابل د تشویش نه وسیږي او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي یا ودی کسالات یا یو لک بهشتیایی شپ کې پیدا کیږي او د مریض کولای شي چې نورمال ژوندګي د خپل وکی په شکل د متوسطه چې د ادب یا انټرمیډیټ چې د دا هغه شکل دی چې په د کې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کی د وینې تطبیق ته او دلته باید وینم تطبیق شي زمنان د دې مریضانو باید په کلاکا مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکټرانو د خوده یو سهي مرکز د خو او دوی وخت په وخت معاینه شي د دوی د وینې ټستونه وشي تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت سره هم د خده یو خراب دی او حالت څرقم دی اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدید په داخل د شفخانه کې چې دوی ته مقرره توګه وینه ورکول کیږي او کیدلای شي چې مثلا ظرف د 2 کال 3 کال چې وینه ورکول کیږي دوی په وجود کې دا این زیات شي یعنی هیموګلوبین زیات شي ایران زیات شي وبکه کله چې وسپنه یا ایران په بدن کې زیات شي دا به خپل نور مرزونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي مثلا جګر او د تورای بدن کې غټیږي او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفي کوي او ټکان د زړه پیدا کوي همچنان دا مریضان کې دلای شي چې هډوکی پوک شي یعنی شکنن شي زرمات شي او همچنان به اشتیایی رنگ زیر آوری او دا دیر تاثیر نور علائم هم پده مریضی کشته ده چه بیاد دا مریضان باید چه په یا مجهز دوینه په مرکز که یعنی هیماتولوگی سرویس که باید تداوی شی او دوی تعقیب بشی او کلک بیا وینه په بدن کې زیاتیږي هغه هم باید معالجه بشی نو دا اشکالی چی دی دیر عام دی
بله و کورودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو حتمان پښتنه لري اوریدونکو مهرباني وکړي اړیکونه سي او اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دي سره به خبري وکستړي مشي ازادي رادیو نه روغتي د ژوند ستمنې پروګرام اوري
خدا پات دی مان قبل که محترم اسدلال الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبای اسدلحدا کلمه د هلمند ولایت محترم الدین صاحب
که اتل سي محترم ستړي مشي نن په تلاسیمیا باندې خبري کوو چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارسي ناروغي ده تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسیمیا باندې اختوي
قربان سم لودین صاحب محترم ډیر شایسته موضوع متاکله ده لامه خوشاله کې یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم لودین صاحب دغه د وینې کمبود چې دلته ولاد از موږ کوم دی کې ما اکثره انسانان چې په اخته دي لودین صاحب محترم خبره ده چې اکثره دغه ماشومان چې پیدا شي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما ده ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنې دي دلته اکثره مریضان چې موږ بوزي ده د وینې د سخت کمبود سره چې مخامخ نو ډاکټران دوی توای چې مثال دا مستوای چې د مریض ته تاسو د یو مال د یو شی انور کې مثال د خبرې داسې ومغلنه ور پخوي داسې مو پخوي چې ډیر سره کې نو زما د محترم ډاکټر صاحب د پښتنه چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د خلکو ورېستلی هغه د مالی نه ورته سره کوي د وینې د کمبود لپاره ډاکټران وي دا ډېر ښه شی دی. نو هغه داسې مریضان ستا محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم اومه رقم وي هغه د دغه مریض زړه باندې راپورته کېږي. نو که چیرې داسې دا د میده مال یا داسې دغه وینه سره سي ډېره سره سي ایا مثال د خبرې تاوان خو به نه کوي هغه سې ګټه ورته کوي لکه هغه اومه وینه. او بل پوښتنه مې دا وه ځینې محترم اسدالله لودین صاحب چې یو دغه ماشومان په دغه باندې اخته د وینې په کمبود باندې اوس خونه اکثره تاسو بهتره معلومات ستاسو په سارامو د کوکې داسې کسان ستاسو روغتیایي مرکزو ته لاسرسی نه لري. نو که چیرې داسې په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغه غټ نارینه کسان یا ښځینه چې د وینې د کمبود سره مخامخ وي نور بغیر د میده مال یې نیو دغه شان چې مثال د دوای په کوي داسې نور شی ستاسو مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا وینې ول پورا کې دغه دوه پوښتنې کې ډاکټر صاحب محترم راځي جواب کړي ډیر خوشاله سم لودین صاحب
کور ودان اتل سب سلامت اوسې دواړه پښتنې مو په زړه پورې وي او روسه به ډاکټر سی برته جواب ورکړي. راځي چې یو بل اوریدونکو هم را وخلو د سره به خبري وکړي مشهیر اختیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادې رادیو نوري مهرباني وکړي د غوریدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري وکړي تاسو غاګ موږ لرو مهرباني خا فکر کوم د دې اوریدونکو واتس اپ کمزور دی انټرنیټ کمزور دی نو د واتس اپ اړیکه روخنه شوله موږ هم ونه سو کولای چې د غوریدونکو غاګ وو اوریدونکو ککله واتس اپ ته اړیکه نیسي نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو کولای شو چې تاسو غاګ وو او د نور اوریدونکو مخه هم ونه نیسو ځکه ک تاسو اړیکه نیسي او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوریدونکو هم نس کولای چې اړیکه ونیسي. پرال اتل سه بړی کني ولی ول هلمن ډاکټر سیف ته بنوبات ورکو چې د اتل سه پښتنې جواب کی بیا بنور اوریدونکو سره مختزو ډاکټر سیف اتل سه دوا پښتنې درلود اتمن تاسو ځان سره لیکلی مهرباني څه وایي اتل سیف ته
نو اتل سیف ته زه هم سلامونه وړاندې کوم دو ډیر ښه پښتنې وکړې. خو دغه وینه چې دوی په د کمخونه ماشومانو ته ورکی په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مزره ده. باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ور نه کو حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډیر وسیږي باید ور نه کړ شي ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي. نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغه کې اوسپنه ډیره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو. اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې ایرن دیفیشنسی یا د وسپنې کموالی ولري یا نور اشکال همریز خونریزی ولري یا بل طریق وسیږي هغه کې بیا دا معضله وجود نه لري کولای شي چې د مریضانو ته غوی نوار کی
او هدف دغه ینه به وی ډاکټر صاحب دغه جګر
ینه منظور اندغه جګر دی
جګر وو جګر زکه وینه خو
جګر ور کولای شي اما د وینه ور کول خو په اسلام کې په طبابت کې حرام دی چې دوی ینه اندغه جګر ته فکر
کوو او ینه اندغه جګر ته وای بالکل یعنی دغه جګر ور کول ډاکټر صاحب تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي کنه
تلاسمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعزرات اصلا هیڅ نه ور کول کیږي غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري هغه د پاره باید ور نه کړ شي.
بله او د دوم پښتنه په اړه باندې چې وای نور څه وکړو یعنی فکر کوم هدف به د اتل سبدا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې هم دغه له ناروغانو سره مرسته کوي په ډول سره د وینې کرویات ورته پیوړی کوي هغه کسان چې په تلاسمیا یا په مجموع کې په کم خونې اخته دي غول لپاره وای د مال لین نه علاوه نور کوم خواړه توصیه کیږي. البته د یینې په اړه تاسو یادونه وکړه چې یینې ازګر د تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي ممکن نور کسان چې په کم خونې اخته دي یا هم د وینې وسپنې کم د غول لپاره ممکن مناسب خواړه وي خو تلاسمیا شته ناروغان ځنګړې پاملرنه ته او ځنګړې درملنه ته اړتیا لري.
بله بله روزو د موضوع ته چې د کور مراقبت وي مثلا په کور کې مریضانو ته سره کم مراقبت کوي او سره کم دغه ساتنه کوي دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي د مریضانو ته غذایی مواد چې په هغه کې کلسیم او ویتامین دی زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي او د دوی مریضانو باید نظافت ډیر مراعات شي، یعنی لاسونه مخ کې د خوړو باید په صابون ومینځل شي، لوښي پاک وسی، په خاطر دې چې د مریضانو مقاومت ډیر ټیټ دوی معروض په مکروبونو وسیږي. زمنان دې مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي، خصوصا د زیری هیپاتایتس بی واکسین، د انفلونزا واکسین، دا د سینابغال واکسینونه چې په نوموکوکل ورته وایي، میننجیت واکسین، دا خو دوی باید ډیر زیات په منظمه ډول تطبیق شي. او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی چې چیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضي عوامل ولیدل شي، باید عاجل کلینیک ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. بل اوریدونکو یې راخلو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي کوم زاینه مواړی کني ولې او تاسو د تلاسیمیا پاړه باندې له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
وعليكم السلام. استاد الله جل صاحب اسامه د هلمند کجکی څخه درسه.
ها اسامه له کجکی نه ستړي مشي اسامه صاحب مهرباني.
ځان د تواله چې مال د ډاکټر صاحب څخه درسه ده چې مال زما پدوینه کې په دوه کې ډیر ویني کې او په جیم کې لا ریسکان کوم وخت ویني کې ژوسته منه چې شروع وسله ډیر وخت نه کې چې ویني کې او په دوه کې به خطا ده به یعنی چې او دا څه کوم بیا پدوینه بیا ماتي او دا څه کوم به خیم په تکلیف کې به خدا سي او سر پازاده نه چې دا څه کوم سره.
ها اوسامه صاحب، تاسو هلته خپل په محلي توګه رختون ته یا کلینیک ته مراجعه کړې ده؟ هلته ډاکټر صاحبانو سره غږیدلې چې لامل درته ویلې وي؟
نه ښه ډاکټران ته خو دلته یو دانه دولتي کلینیک د ډاکټر ته ورغلم نو چې ساتره سره سره وي کڅنګ بارول چې صفه زخمې ده وسلینګ ورواچو مال یا خو د یو ار خپل د ګرمۍ د لاسه ده من تازه ویني کې رمال خو هغه ترجمې کې په یخ کې سار وخت چې افداس قوم چې لاسي چې سړی د یخ د لات لاسونو نه څه ته ولاغه وخت لازم تازه ویني ستنه دا د ګرمۍ د لات نه د بارول چې پازه یې خراب ده خو سم د وایره نه څه نه تر ته ول.
او سلامات سي رادیو ووري حتمان به ډاکټر صاحب تاسو جواب وایي، حتمان ډاکټر صاحب تاسو په زړه پوری معلومات درکې چې کدايس در سره مرسته وکي. بل اوریدونکو راخلو د سره به خبري وکړ ستړي مشي تاسو آزاد رادیو ته غواګي.
خیر یې ضرور شخه وخت په خیر دی ملګری شدی
ډیر مننه. ټول خو تاسو کوم ځای ناړي کني ولي او تاسو د تلاسیمیا پاړه څه پختنه لري؟
د علمن نه میاړي کني ولي د ډاکټر صاحب نو پښتنه لرم.
مهرباني.
ماول زموږ د ملګری ستونه دی بس نور چار څه دوام پکړی دی ګر سره تاثیر نه پر لري د پستونی کې بس یو دار کم دی کلاغه یو میدا ګرمه کې دانی چې پر اپورته سوي دی یعنی ایس رقم ګر سره نه وډم نسته راولای.
موږ نن په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو عامه یا همشایي ناروغي ده. ځکه ډاکټر صاحب چې د اطفال متخصص دی په هر حال دغه پوښتنه به هم ورته راځي کو چې څه وایي ډاکټر صاحب نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري؟
نه مننه ډیره خیر وسې.
سلامات اوسې. کور ودان خیر وسې چې اړیکه مونږ نیولې و د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینټیکی ناروغي ورو ډلې یو شایع ناروغي ده او په افغانستان کې هم د عام روغتیا وزارت وایي چې 4500 کسان له دوی سره ثبت دي. البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي؟ اوسامه له هلمند اړي کني ولې و بیا د بل اوریدونکو هم له هلمند نن
اوسامه
اوریدونکو له هلمند و.
بله اسامه ورور ته زام خپل سلامونه وړاندې کوم. دا د پوزې تکلیف چې لري د پوزې کې خو موږ تاسو پوېږو چې یو پرده د په نوم د مخاطیق شاور توایي هغه په هم په ګرمۍ کې هم په سړې هوا کې هم په هوا چې کله د سه آلوده په مکروبونو وسیږي نو هغه مخاطیق شاو کله کله تخریب کیږي یا زیانمن کیږي نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغل تا شریانونه ډیر سطحی واقع دی یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي. نو دما ورور ته دا توصیه ده که غواړي چې مثلا د سړې هوا نه او د ډېرې ګرمې هوا نه ځان محافظه کړي. دا کوم پرابلم په خپل پوزه کې وسیږي نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کړي وغونډي چې څو دغه هوا مواجه نشي د ګرمې او سردې هوا سره، او همچنان د آلوده هوا د مکروبونو جلوګیری هم وشي. او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دي، هغه غوړ کې په نوم د پولیفاکس یو ملم دی، د پوزې په بازار کې نه لس روپۍ قیمت لري، هغه ملم واخلي، هغه د خپل پوزه د ورځې دوه درې ورې پورې غوړه کوي، انشاءالله چې د خونریزي جلوګیری کېږي. او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل فشار وګوري، کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري، او یا یو ټست د وینې وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري. بعضی مریضان دي چې هغه دوی زر زر خون بینی کېږي، هغه لکه هیموفیلیا مریضان اوسیږي چې دا کوم بل تکلیف د وینې ونه لري، او که چیرې خپله ښه پوهیږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خونریزی کېږي، نو کوای شي هم پولیفاکس ملم واخلي، پوزه کې غوړ کړي، انشاءالله ماسک استعمال کړي، د دې پوزه به ښه شي، خونریزی به ودرول شي. او دویم پوښتنه کې چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري، او په ستوني کې داسې سپینې نقطې دي، نه پوهېږم که سرې نقطې دي، سره پام دي، او د مشکلات قرطولو یا د اوبه څکلو یا چای څکلو لري، نو د ورور ته مې توصیه دا ده چې اول خو باید یو د ګوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري، هغه به ورته سمه توصیه وکړي. او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، دا ورور باید چې ډېر غوړ ونه خوري، ډېر خواږه شیان ونه خوري، ډېر ساړه شیان ونه خوري، او ډېر داغ ونه خوري، او ډېر تند تیز ونه خوري. دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي، او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي. ګرمې اوبه یو یو غړپ وڅکي چې د ستوني تازه وسیږي، او یا که وشي کولای که پاک اصل پیدا کی، یو لږ اصل په شیرګرم اوبو کې، البته دا اوبو کې اصل اچول اجازه نشته، په شیرګرم اوبو کې لږ اصل ګډ کی، او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي، هم ستونی تازه کیږي، دغه وچوالی چې ستونی کې دی دا د منځ ځي، او دای کوای شي چې اسانه هر شی وخوري، قرط کی درد یې ورکیږي.
کور ودان ډاکټر سه محترم سلامات اوسې، په دې لاره چې د اوریدونکو د سپارښتنې اوریدلې وی، او په دې باندې عملو کې یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکو. مهرباني وکړئ ستړي مشه د ډاکټر سره ستمنې پروګرام.
سلام تاسو ته، سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، سلام ملمنو ته.
علیکم السلام، مهرباني
ډاکټر سره ملاقات کوله چې چه دې درس کما دا خو سه د ورځې بری سلور ترموز چې اس کما دا خو به موږ ته نقص نه کوي،
اکثر افغانانو چای څکل عادت دی، او دا عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي.
مقوله د عربی لرو چې وای کولو اشربو ولا تصرفو، د هیچی په خوړلو کې باید اسراف نه شي، که چای هم ډیر وخوړل شي هغه هم ضرر لري، او چای کوم صحیح شی نه دی، خو چون موږ تاسې عرف دی، کلتور دی، زه خپل عام استفاده کوم، خو شین چای نه دی استفاده وکړي، او ورور دې ډېر چای نچ کی، د چای په ځای کوشش دی وکړي چې اوبه ډېرې وچ کی، اوبه دې وې شي بیرته دې پری دی چې شیرګار ماشي، تاودو اوبه چکل ډېر زیات بدن ته ګټه لري، فایده لري، ډېر اخی اوبه دې نچ کی چې هغه هم وجود ته ډېر ضرر لري، خصوصا معده ته، کولمو ته، او سردردی پیدا کوي. نو ورور دې د چای په واس کې زما مشوره مانی، خالی اوبه دی وچ کی، دا ورته ډیر به مفید وسیږي، ځکه دا ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې، د وسپنې، د جاسپ مخنیوای کوي، یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډیر زر چای وچ کی یا مثلا ډوډۍ مانس کې چای وچ کی، هغه دغه جاسپ د اوسپنې په کولمو کې امیدا کې مختل کوي، دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي. او زمنان ډیر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کیدای شي، د معدې تکلیف پیدا کی. نو ورور تم توصیه دا ده چې آهستا آهستا د خپل د عادت تغییر کی او چای دی تبدیل په خالی اوبو کی.
بله کور ودان ډاکټر سه محترم سلامات اوسې اوریدونکو، راخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم ورور جوړی خیرات ده ډاکټر صاحب ناستا او مایک تا او ملمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم، سلامونه هم قبول کړئ.
و ډیره مننه ورور کوم زاین ماړی کني ولې او تاسو د خبرونه په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لری؟
له بغلان مې اړی کني ولې عبدالرحمن خبرې کومه، مایک خبرې کومه، دغه ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده، دغه چای دغه بادي مثال بعضی کسان مثلا ډیر چای چکی او به وبې اخی وبنه چکی او وبو سره غنه لري او بل زیا سره زیات نه پارتي دی چای ډیر زیات چکی او ډوړې سره یا مثال او بعضی وبو بد تاثیر پکې د خبرنه مثال زکه چې چای پیله چای چکی او زکه داس تاوال لري او کنه لري چې او چای مې
رحمان درو رمګه موضوع په تلاسمیا باندې خبرې کوي چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان په اخته دي. ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسمیا ناروغان پیژنې یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې یا په څو نه یو کې یو ځل د وینې بدلون ته اړتیا لري، داسې ناروغان پیژنې یا قصې درته معلوم دي؟
نو سدا کسان چې باندې داسې کسان چې وینې مثال کمی یا د نورو کسان چې وینې زیات پی هغه ته مثال وینې ورکول وینې ورکی او وینې ورکول وینې باید ورکی.
ښه سلامات اوسې. دغه اوریدونکو فکر کوم پوښتنه درلودله چې از ما هم ډیر سر په خلاص نسو ډاکټر صاحب، زکه د خبرونه له موضوع نه فکر کوم نه خبره وو، د چای د اوبو پاړه باندې پوښتنه درلو د فکر کوم مشخصه پوښتنه هم نه و. خدای ویل چې څوک هم حاله چای څکی ورسره اوبو څکی، که څوک اوبو څکی هم حاله ورسره چای څکی، نقص شي ده پرال په دیله چې ډاکټر صاحب تاسو د پوښتنه اخیستی ورته یو څه جواب ورکړي. مهرباني ډاکټر صاحب، دی اوریدونکو ته یو څه وایي. بیا په دې تام شو چې دغه د تلاسیمیا سروکار وری له ماشومان سره دی، کله چې د تلاسیمیا یادونه کیږي نو د ماشومان د ناروغي پسترګ ورته کتل کیږي، لامل څه دی او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پات کیږي؟ حتما به پات کیږي هغه خفیفه بڼه، او که دغه شدید بڼه تر لویانو سره تر اخر د عمر پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ورسره؟
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې موضوع ډومبای منګه تماس ونیو، د چای ډیر خړل وجود ته zarar لري، خصوصا ورسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي، یو ځای د وسه ته ورسته ک لګ چای وچ کی هغه به تری، ک ډیر زر د ډوډۍ شاته سړای چای چ کی دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نه چکی، او بهونه دی استفاده وکي، کلک وچ کی خیر دی zarar نه لري، اما د ډوډۍ په مانس کې یا ژر به وروسته د ډوډۍ باید چای و نه چکی، ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي. نو هغه ته فقط اندوم روان.
بله، او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سروکار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سرکار لري، د لویانو سره هم سرکار لري، څنګه چې تاسو خپل ویلې هغه خفیف اشکال چې دي چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کې دای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي، اما په ماشومانو کې کېدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپاړسمه هفته د حیات کې اوسېږي هم تلاسیمیا تشخیص کېدلی شي، خو وروسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي، ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي، اشتیای خرابیږي، علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي، او راس په راس چې ورته ګوري مخ کې داس خاصف شي رنگ یا زیړ وخوند شي، او بل مخته چې وګوري دا د مخ اډوکی پلن شي، پوزای پلانه شي، نو دغه کله چې د علائم لیدل کیږي او دا بي اشتیايي او ادم علاقه او رشد نمو متاثر کیږي، یعنی خو وزن نخلي خرشت کوي قد نه کیږي، نو دغه په خصوصا هغه ماشومان چې تلاسیمیا ماجور شکل یا غټ شکل لري هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر پګوت کیږي او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفی وسیږي دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي د 40-50 او حتی کله کله 55 شپته کالو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولای شي. حتی که تاسو خبر وسیږي دغه د فلم الک چې دی په هندستان کې نومې امیتا بچان دی، دا هم تلاسیمیا لري خو دا ډیر شکل خفیف وسیږي. که یاو جین مثلا متاثر کیږي نو بیا دوی دونه علائم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل خفیفه که چیرې دوه جینا یا دوهونه زیاد درې څلور جینا متاثر شي نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه د پاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي. چون ماشومان ډیر زیات مورد توجه وسیږي د کورنۍ او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي، نو دوی به ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خون لري د دوی د وینې ټستونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مصاب د تلاسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار او کار او سبق او تحصیل کوي، هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي. اما کوای شي چې انسان پندو شپې ته کلام عمر د
کوي. بله، ډاکټر صاحب تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مدیر خو که هغه باندې باندې هم تام شو چې څو باندې لري دا چې په افغانستان کې کومه باندې عامه ده، کومه باندې مثلا شدیده او خفیفه او خطرناکه ده، په باندې هم تام شولو راځي. اوس لږ در په عواملو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي دي، یعنی د مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال زیه هم له پلار یا ممکن له دواړو نه. اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکله نکانه د وینې معاینه چې په ځینو هیوادونو کې اوس لازمی ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله که مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومان باندې وای ډیر ناوړه اغیز کوي. نظر دې ته چې یو یا مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه. که چیرې مور او پلار دواړه په خفیف تلاسیمیا باندې اخته وسیږي، نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي، نو هغه دوی مخکې د دینه چې حمل واخلي دوی باید خپل ټستونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټستونه دي چې باید هغه انجام شي او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته، هغه چې د وینې متخصصین دي هغو ته مراجعه وکړي. او ضمناً هغه کسان چې په بخش د جینیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغو ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. دا غو د اجازه وروسته به دوی کوای شي چې مثلا ښځه حمل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي. غیر د دنا که دا کار کوي بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه وسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم وسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی، چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري، چې زنجیرونه دوه زنجیره د الفا وسیږي، دوه د بیتا وسیږي. دا زنجیرونه چې دی د جینیټیکی اطلاعات دی چې انتقالی او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي، نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپل جینیټیکي معایناتو کې او یا د یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي او د هغو نه وروسته اوس په دنیا کې نور تاکتیکونه په وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تاکتیکو باندې مثلا یو نورمال ماشوم مرتا دغه کی یعنی
بله یعنی ډاکټر عوامل سل په سل کې جنټیک دی یا ارسی دی یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لارې نه لري تلاسیمیا
نه خیر سل په سل کې عوامل جنټیک دی او دغه مونږ ویل الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې د موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا بخي د فعالیت او لویږي نو هم دغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي اصلا دا داسې کم خونی نه ده چې مثلا یو څوک خوندزی ورکه وجود د وینې دغه کې یو څوک مال نوټریشن د کم خونه کېږي دا په اثر د اندغه کرویه چې مسول د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی دغه شکل د کرویه د وینې د سره کرویه تغییر کوي یعنی مختلف شکلونه لري جوړته انیزوسایتوز پوکیلوسایتوز پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري دغه اشکال د کرویه چې تغییر کوي دغه کرویه بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی بل. نور حجرات ته وخت اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي او هم دغه دلیل دی چې دلته د تعداد د نگانه کرویه د سره د وینې کمیږي هغه مقدار کمیږي وخت چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارګانونه ورسره متضرر کیږي بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي د بیا په جی په دا وینه چې ورته رومبه ورور موږ جګر ورته وایو یا په لیور کې یا په سپلین کې دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب وکړو دلته دا ارګانونه غټیږي چې ورته هیوج هپاتوسپلینو میګالی وایي مریض ته چې وګوري او لویه غټه خېټه لري او چې کله په خېټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جس کوي او سخت شی د لاس لاندې روزي چپ طرف هم چې هغه یو جګر دی بل سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه او د هایپر سپلینیزم هم وایي چې ډیر زیات غټیږي نور د اثرات منفی زیات په داخلي غدوات او د اندوکراین دي چې دلته مثلا دیابت مریضان پیدا کوي مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي جنسی اوبخه جنسی تاثیرات منځته راوړي یعنی ډېر یو خراب مریضی ده
و ډاکټر صاحب په دې ورسته یو نه کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په امده اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیوادو حالت د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادی چې مثلا د کاکا لور سره د ماما لور سره مثلا د عمال لور سره د خاله لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلاواله طبي پلاوه ویل کیږي چې دغه د نږدې قارب نکاح هم د دل عمل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمیر ناروغي وباندي اخته شي د تبابات علم په دې برخه کې څه وایي ځکه تاسو خو ډیر سکلنه تجربه لري شاو خو په ساته تفل کې آیا دا سینمونی ډیر دي تلاسمیا په حکومت ماشومان کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پاتې شي
بالکل دا خبره دقیقه ده تب تبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دا څوک چې خون شریک دي یعنی وینه ورسره شریک ده مثلا کاکا لوری ماما لوری خاله لور وسیگی یا مثلا زوی وسیگی دوی سره باید چې واده و نکی واده باید د بیگانه خلکو سره وکی تڅو چې ان اندغه د وینې زیاتره مرزونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرزونه دي چې هغه هرچ فاکتورونه دي هرچ انکمپاتیبلیټی چې وایي چې ماشومان بیا پزیړی تولد کیږي نه هرچ منفی منظور می ده دغه مریضیانه دي چې دا مثلا کیدلای شي په شکل د ارث د ایونه د مور نه د پلار نه خپل ماشومان ته انتقال کی ځکه اسلامي توګه هم شریعت کې من دغه ویلی دی چې تاسو واده کوي کوشش کوي چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکی و نه لري باید قرابت وکړي او واده وکړي. دا واقعا معقوله خبره ده چې ته به ثابت کړی دا او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله و ډاکټر صاحب محترم، لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنه څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدید وي؟ په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پیږو چې له بده مرغه له ډیرو کلونو حتی له لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی، که څه هم د وینې بانک شته، اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري، یا که ولري هم شاید هغه وینه به کافي نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسیمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې وس نه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي، آیا بدیل لارې چارې همسته او کنه یوازې هم دغه د وینې بدلون کولای شي چې هغه ناروغ ژوندۍ وساتي؟
ډېر ښه. لومړی موږ تاسې اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسیمیا ده، یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو، یا فقط نما یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ اوسیږي، دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي، د ته باید چې وینه ورکړ شي، یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفعې باید مریض ته، یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي، باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډیر زیات مهم دی چې لومړی موږ اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي، یعنی هغه جلوگیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډیر زیات رول لري، چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکړي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز دی یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي، چې دا هغه دوا ده چې دا نو کراتیف تریټمنت ورته وایي، یا تداوی جذري ده. که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي، یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي، نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي، د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله ناکله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي، که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو، بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي، یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه دپاره باید موږ بیا ټسټونه وکړو، هغه ټسټونه چې ډیر زیات مهم دی، هغه مثلا سترګو دی، د غوږونو دی، مثلا ایکاګي یا گراف د قلب اخستل دی، چې دا باید ولیدل شي. بل تداوی د جینونو دا چې هغه باید هم صورت ونیسي. نور که مثلا یو ډیفورمیټی یا سوی اشکال د اډوکو وسیږي، هغه باید د اورتوپیدی د ډاکترانو سره باید مصرف وشي. نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ دی یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلو باید فولیک اسید، په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسبه اندازه باید د مریضانو ته ورکړ شي. خو کله کله بیا اوسپنه په دوی په وجود کې زیاته کیږي، یعنی په اوورلوډ کیږي یا اوسپنه زیاته کیږي، چې دغه زیاتوالی د اوسپنې هم خپله بیا ناګواره عوامل لري، نو اثرات لري. نو موږ باید دغه منظما کنترول کړو، او مریض ته چې دته شیلیت انګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي، چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي او اوورلوډ کیدو نه جلوګیری وکړي. چې هغه پیچکاریانې دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي، چې 40 ملیګرام په فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي. هر اته لا 2 ساعت بعد ورکول کیږي، هغه په شکل د پمپاج ورکول کیږي، اوتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول مریضان ته تطبیقیږي او شپې د خو هم دا کارونه کول. بل مریضانو ته دخلی د لارم اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوې دي چې په نوم د دیفری پرون په نوم باندې یادیږي چې 15 ملیګرام روزانه دخلی د لارې ټابلیټونه دي ورکول کیږي. مثلا بل دیفرو زیرکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي چې دا تقریبا د دیفروکزامین په اندازه تاثیرات لري. نو کله چې موږ د مریضانو ته تکرار روي دا ورکو یا دغه شیلیتن تراپی یا شیلیتن اجنت مریضانو ته ورکو، د دې مریضانو هم باید منظمه معاینات وشي، د سترګو د غوږو د ګردې وظایف باید تعین شي.
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم چې اړیکې نسی وسام کولای سي چاړي کوي نسی د خبرونه لګي شي به پاتې دي. دغه کوم دواګان چې ډاکټر سبي یاد کړی یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله دا په دې مانند نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینه یا بدون له نسخه واخلئ. نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړ تاسو که دغه ډول ناروغان لري خدای مکړه نو حتما به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ، هلته به تاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي. نو لطفا خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ، ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي. له سټډیو سره د تماس شمیرې او ځل بیا اعلانوم، د تماس شمیره د 00 22 12 15 40 بل شمیره د 00 22 12 15 40 اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونه ګورئ دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راس فیسبوک چینل باندې هم د لیدو ورده په دیله چې اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شی به پاتې دي، ممکن اوریدونکو اړیکه ونیسي بحث به ورور سره راټولو. دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولای شي ډاکټر صاحب؟ آیا مخکې یادونه وشوه چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرول کېدلی شي لکه ځینې نورې ناروغۍ باندې ناروغۍ غونډې که څه هم په هند او مثلا په دې اروپا او دغه نورو هیوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډیره هڅه شوې چې وای درملنه تاسو مخکې یاد کړئ چې هغه مغه د اډوکې ترانسپلانټ یا هم انتقال دی د کورنۍ له بل غړي نه. دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای سي او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 55 کال عمر وکي او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي؟
ډیر ښه کتاب اشاره وکړه. کچیر تلاسمیا ډیره شدیده وسیږي نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا وروسته د تولد نه ډیر زر وفات شي، اما په صورت عمومي 99% د مریضان کولای شي چې لاس کلن پورې زندگی کې، حتی 80% کولای شي چې په 10 کالو پورې ژوند کې، 40% کولای شي چې 50 کالو پورې ژوند کې، او 50% خلک کولای شي چې 50 کالو پورې زندگی وکړي. حتی د دنه اضافه هم امکانات لري، خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط دی کېږي چې د جین څونه تخریب شوی دی. یو جین دی، دوه دی، درې دی، څلور دی، کار څومره جینونه کم وسیږي همومره قابلیت حیات زیات وسیږي، کار څومره تخریبات ډیر وسیږي نو همونه د عمر کم وسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې ورستی اوریدونکو ته موقع ورکړي په دې لکه غاګې و ورستلې مشهې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، رادیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشهې.
شکرا.
او مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ته مو اړیکه نیولې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غاګې تاسو.
کمزوری واقع نہ کری
نو دا لایټ ټاکه د لاندې نری لنګي کې دی دغه څو کې یو ونی سم په خپل باندې داس معلومي کې لکه سپیږی دې سره ګونته او نور بدن وستو کې سی لکه ځوان سړي دا معلومي نو نو دا پټنه لرم او یو کوم خو نه کم اندازه لرم چې څو کې دی دا سترانو چې یو کوم خو نه کم اندازه لري ډیر نه لري دې ته ضرورت نه لري چې تو وینا ول دې او دوائی سر بدی سر لکھتی اور آگا سر بردانہ دا کلے او دو مودا خبر آگا جنہ داشت زوان آنو دیلی نکم خلی پاہ بندے آگا خلق خوب خلی زوانو خوب خیشتا کوارت زورو زوانو وائی مگا مریض زورو سوک میرے وائی دا مریض مادا خورو دا وائی دا زینہ کمی دی آگا زوان زینہ تو آگا تو چے بدل والا میاستو چے
ښه یعنی ظاهر څومره رول لري کله ناکله او کم خوري څومره ظاهر باندې اغېز کوي دا پوښتنه هم په ځای ده. تاسو خپل عمر په اړه ونه ویل چې لنګي مو داسې دي چې غواښه په نسته او فکر کوي داسې ښکاري چې لکه عمر مو چې ډېر خوړلی وي. ستاسو عمر څومره دی؟ خاطر وسلام ماشاء الله ځوان یې مننه کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب د اوریدونکو کې کسان خپل نوم ونه خسته ویل چې لنګي مې نری دي داسې ښکاری لکه ډېر عمر مې وای چې خوړلې وي او دغه راز که شدید نه بلکې خفیفه کمخونی هم ویل رمه څو ورته وایو زمون کې ویل چې وای کمخونی څومره په ظاهر باندې اغېز کوي. دغه تلاسیمیا ځکه یو دیو ناروغ یادونه وکړه چې وای کمخونه وو اما ظاهر وای ډېر خو مثلا خپغه ډاک معلومې ده
دا خو ورور خو ویل خو پونه شوم چې دا ورور وس لنګي نریشوي دی غوخه کما شوی دا او کدا اول نه کچره اول په غوخه خو او وس بنګر شوی وسیږي نو دا شاید مختلف عوامل ولري. ورور باید چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي داخلي ډاکټر دا کې ډاکټر او تویلی دی چې ور دونه کم خون نه چې وینا واخله نو اتمان کم خون دی او دې کم خوري ته خو باید چې بیا د خلې د لارې مستعزرات ټابلیټونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خونی ورکي په څنګ کې ویټامینونه منرالونه دا شایان باید دی ورو ته توصیه کی ځکه کم خونی داسې و ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفی اغیز لري. باطن ادا ده چې انسان به اشتیاقیږي مثلا په قلب ته ضرر رسېږي غټیږي دماغ خرابیږي حافظه خرابیږي مثلا اشتیا خرابیږي نو ظاهر داده چې انسان کله اشتیا خراب شه د ډوډۍ خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسور کوي طبعا چې کم خونه شه چیرای زیړه کیږي یا خاصفه کیږي سپینه کیږي نو دې لپاره تاثیرات هم ظاهری دي هم باطنی دي. نو ورور ته زه دا مشوره ورکوم چې د خپل غذا باید اصلاح کی باید هغه غذاګان چې هغه کې پوره اندازه وسپنه و سیگی هغه نه استفاده وکي مثلا شنه صابه ډیر استفاده وکي
بله
که دا یې نه وخوري غوښه نه واګه یو د شانو نه استفاده وکي دا به ورته زوایم په ګټه و سیگی خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي او دا چې په درد کې یو ګرځیدای نشي یا ډیر ډنګ ارشوای دی کیدای شي چې کوم ورتوپیدی مشکل ولري باید ورتوپیدی ډاکټر ته لاړ شي. صحت خو یو لوی سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړی ده او موږ یې په ارزښت نه پوهیږو خو کله چې بیماری شو د پښو پات شو بیا به الله ناری وهو. نو ورور ته مې توصیه داده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او همچنان خپل غذایي مواد اصلاح کړي پوره کافي اندازه انرژي او غذا واخلي او لږ ورزش وکړي چون سن یې دونه ډېر جګ نه دی
منتظر شریک پیدا کی کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي تر څو د دوی ماشومانو کې د تلاسمیا کچا راکم شي؟
زما توصیه دا ده چې وقایه د دې مریضۍ نه خو اصلا امکان نه لري اما کچېره څوک تلاسیمی مریضی ولری نو هغه باید چې مخکې د دنه چې واده وکړي یا که ښځه وسی مخکې د دنه چې حامله شي باید یو جینیټیک شخص ته چې مراجعه وکړي چې هغه متخصص د جینو وسیږي او دغه نه راهنمایی واخلي او یا هم د خپل ډاکټر نه چې هغه د معالج ډاکټر وسیږي هغه ته مراجعه وکړي او دغه په مشورې سره که چیرې دوی مخکې د مخکې مثلا دغه اقدامات ونه کړي او دا آگاهي پیدا نه کړي او حمل واخلي کیدای شي چې پرابلم بیا هم په میړه کې وسی هم په ښځې کې په دواړو کې که چیرې دواړه بیا خفیفه تلاسیمی هم ولري که دوی واده وکړي بیا ماشومان په شدید تلاسیمی باندې اخته کیږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ، نور د خبرونې وخت هم اجازه نه راکوي. ډاکټر صاحب تاسو نه ډیره ډیره مننه، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا د خبرونې میلمه په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه موږ ملتیا وکړه.